په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخپل اتباو غوښتي چې د کابل لګنګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لوري د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات اوس ډېر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هېواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلی. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بنده کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قمندان راډیو وه. دغه راز د خبرونې په دوهم نیمه کې د ماشومانو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. طالبان وایي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشري نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبې او یک شنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوی حکومت به لمرستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د درېو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناډایواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمرین نن ازادي راډیو ته ویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمري وویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه لارین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و، د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ وویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلي چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلي چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې له غنګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګ راتګ د خلکو تګ راتګ ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسید ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمینه برابرول په قطر کې د طالبانو له استاد سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د هیاتیره 2 ورځې کوربنه و. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپلو وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې له ګڼه ګوڼو ځایونو ځان لرې وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حملې هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپله وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګې په وسیله یې تیره جمعه د کندز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جومات ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زید سیاسي چارو له پوه حکمت عظیمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د برید ډېر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسې یاد کړه دا هغه ځایونه دي چې امریکا او نورو هیوادونو د خپل اتباعو دپاره ټاکلي دي چې تر څو وکولی شي دلته دوی اوسېږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي، تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلی ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی، بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور یې لا هم زیات کړی دی. خو سوال همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخصه انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره اوس هم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دوهمه مهمه مسله دا ده چې په داخل طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري، هغوی هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
دا چې امریکا د اندېښنه خولې ده، آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې د اندېښنې راپورته شوی کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډېر بد حالت ته روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیر جوړ نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلي دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش پر خلاف باندې یو سکتیرن یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملیاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید وزي هغه طالبان به بالاخره مجبوره کیږي چې تاسیس مرسره حمایت وکړي. اگر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا کدا اور لمبې زیاتېږي هغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کوي هغه به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسیس مرسره همکاري وکړي، په شمول د امریکا د یو بیا فوزي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې، یو دوه مسله دا چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکاو په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباعو ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرستې کولې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هېواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه انتړل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځتلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي، دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اډجي سره د کابل اندرا ګاندھی روغتون ته تللی وایي د خوارځواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤول هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندې کړي دي. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره یې په ټول هېواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت چې ده یو غیر سیاسي وزارت ته ده باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نه شي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحیح سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپل په خپله پرېکړه دي یو نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ورباندې وکړي، د افغانانو سره د خپلې مرستې ته دوام ورکړي، خپلې مرستې دې نه بندوي. چېرته دوی خپلې مرستې بندې کړي کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخ شو چې د هغه ناورین پړه به هم دوی په غاړه وي.
د افغانستان د روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشي هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له امله یې ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
له تیرې ونی میاستې را په دې خوا د افغانستان د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې ستر بدلونونه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنه ښودلې چې له تیرې ونی میاستې نه په زیاته موده کې له کله چې طالبان په ټول افغانستان واکمن سوي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغې کمیټې په خپل یو تازه خپور سوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبریالان آن وزل سوي چې په خبره دې کار نور خبریالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یوه برخه کې ویلي وروسته له دې چې له 70 څخه زیاتې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله وتړل شوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبریالان له هیواد څخه بهر ووتل اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه چیچې کچې ته رسیدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډیرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو څرنګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لشک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولی. رسنۍ محدودې شوې او دا سانسور دوه ډوله دی، یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوې محدود ګرځول کیږي.
ځینې خبریالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډیر نور خبریالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د 3 ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډیر اندېښمن دی.
لبد مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلیدي دوام ومومي د رسنیو ډیرو کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعاوی ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبریالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د زموږ مسولیت ده او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کو او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همداسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسولین ټاکل سوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
ښاغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسولین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان راډیو او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې په افغانستان کې ډېرې خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او ډېرو خبریالانو هم خپل کارونه پرېښي دي. نور په دې رپورټ کې
له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پرې محدودیتونه وضع کړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مدیر مسول عثمان ساحل ازادي راډیو ته وویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر پکتیکا باندې ولکه ټینګه کړې، نو ورسره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړې ده. نوموړی وایي د یاجي راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وایي طالبانو اوس د راډیو په ودانۍ کې پوسټا جوړه کړې او خپل جنګیالي پکښې کې ځای پر ځای کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوسته، نو له هغې مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل، هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چې ول هغه هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه وهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړئ. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم یپیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې خپرونه پیل کړې چې د یادې ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونه کولې او د یوې ښځې په ګډون 14 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دې فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم دا راډیو د دوی له لوري تړل سوې ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راډیو د دوی اوس اړولی جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشهوره د کاروان شاید تیمی پیل نزیز لا کاروان دا دی اغ راڈو دا دی کاروان غق پا نامو دا راڈو مشوره دا مونگ نو تروسا مونگ را خیشه دا شخصی کلیم دا نمو دیتا ور کلی دا دیتا موز دا دی پیل التایس یکی سی دی وزارت خواه کم ادایت وسو تای در کون نمو مونگ شخصی کلی دا نمو را خیشه دا دی وزارت ادایت هم توجیه دی.
بلخوا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د جراوت غږ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یاجي راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویلې څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو دهراوت ولسوالۍ ونیول، نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر ننه پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی چور سوي وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل و، برقي وسایل و، نشراتي وسایل و، موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي. د دوی نیمو یا درې میاشتو په تیرېدو سره زموږ نشرات بند دي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسو وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوښښ کوي تر څو افغانستان پرېږدي، د مختلفو لارو کوښښ کوي، د ایران له لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار به چې نوې ایران شوې کړې نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلۍ ګامونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دې تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه وچلېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغې دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغه سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ معاش هم پاتې دی دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغې عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه.
السلام علیکم رور الحمودین مکودن می زنگ واخره دل تبا دارونه ډیر زیات خراب دي نرخونه جک شوی دي موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کی خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وو چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو.